Mi të njënë bëshmëri 0796-066-066, pa jënë përgëzolin më dërë për nëmëj badi hëtëman migrim në zërë tonë. Dar jekë soate digër, frishtë gjellolëzë i bëshmë këtë butë, këtë në gëhëdër.
Të azadi radio avridën ko, assalamu alaikum, program të pëkhajt rëghlas dhe saat sahar las vë gjesve. Të azadi radio dhe djesë atë këparavonë të rivolë së bëgjo dhe, au të rivolë së bëgjo bëtë asipa dhe këparavonë në kjithë simja o fanstan për halato rusë të rëpoqëna au khabaruna u avri. Pa dhe këparavonë në avri që pa besar ishmir kërdual dhe panqëmbi përës hëm dhe Balkan hivadun lëlari hëngari të vërësidel au utrishë e djetarë kërë që bahar të dhe orgardi dhe të lo khëdamat band kri. خو اول پام کړی د سات د مهم خبرونو سرخطه د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او پر نړیوالو یې د مرستې ژغ کړی دی. یوه هالندۍ میرمن چې په کابل کې څه موده مخکې تښتول سوې وه خوشي سوې ده. د امریکا په سنا کې له ایران سره د چمی موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه او د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د چمی موافقې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کموالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې له هرو څلورو افغانانو یو د خوراکي موادو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دی. په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه برابره زیات څرګند شوی چې د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخامخ دی. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او ورسره همکارو ادارو یې په ګډه برابر کړی، د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کموالي څخه ځورېږي او د خپلو ځمکو خرڅلاو او یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړ سوي له یو نیم میلیون څخه زیات ښودل سوی دی، چې د تېر کال په پرتله څه باندې درې لکه کسان ورباندې زیات سوي دي. یوه هالندۍ میرمن له برمته نیونکو سره د یو اتیا ورځو له تېرولو وروسته پرون خوشې سوه. میرمن آنیا دبیر چې له 15 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویسی غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه، له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده او د جون په 22 په کابل کې په رڼا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوه. د هالند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې آنیا دبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي چې یو ملکی انجینر و وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه چاودنه پرون ماښام د نرخ ولسوالۍ په قرچغ سیمه کې هغه مهال وسوه چې د ملکی وګړو یو موټر د سړک د غاړې پر یوه ماین برابر سو. له بیان سره سم له پیښې وروسته کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل، د هغو پر موټر هم د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه وسوه چې څلور سرتیري یې زخمیان کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام پارک کې سوې ده وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان څخه وروسته افغانستان له انزوا راوتلی او زیات هیوادونه د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند، نیمروز او فراه استازي ګډون پکې لري ژغ کړی چې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه جوړي او جمهوری ریاست ته وسپاري. د غونډې برخوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي په افغانستان کې د سولې خبرې وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړۍ راګیری کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه سوه. د موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 50-22 په وړاندې سوه. اکثر دیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهور غوښتونکو د موافقې پر ضد رایې ورکړې دي. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کوي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لنجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د روان کال د جولای په 4 نیټه په ویانا کې دا موافقه وکړه. ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې که کانګرس دغه موافقه رد کړي دی به یې پریکړه ویټو کړي. ښاغلي اوباما ویلي په سنه د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوري غوښتونکي دی وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حده زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایې اخیستلو غوښتنه وکړي که نه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټول نړۍ کې اوج ته رسېدلې ده. د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایې اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د څرګندولو یو ښه فرصت دی. کامیرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران لپاره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټول لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه وه. ناټو تړون د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ناټو یو ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه تړون د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روسیې په بلګورد اوبلاست کې چې د لوهانسک ښار ته نږدې په سرحد کې پروت دی یو د ویلوی پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. د لوهانسک ښار د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غشتونکو لخوا پر لپسې جګړې او نشټې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بیلتون پال د روسیې ځواکونو لخوا روزل کیږي او وسلې او تجهیزات ورته ورکول کیږي. د راپور له مخې په هغه سیمه کې چې ویل سوي د روسیې پوځ اډب کې جوړوي یو شمیر کارګران لیدل کیږي چې د اوکراین له پولې لس کیلومتره لري یو ساحه احاطه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د خبرو شویو اسنادو په حواله ویل سوي چې د روسیې دفاع وزارت د 300 هکتار ځمکې په ساحه کې هلته یو اډه جوړوي او پلان لري چې لدې اډې څخه په توپچی د فی هوا او زغروالو برخو کې د سرتیر دروزنی لپاره کار واخلي. او د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو لوړتبه مقام د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش لخوا د وشتل سوي هوان په چاودنه کې زخمی شو. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیره چارواکو ویلي چې فالح الساوی پرون په داسې حال کې زخمی سوی چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. ایساوی د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی او له پیښو وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شوی دی. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم په د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. سات لس بجې او اته دقیقې سوې دا خبرونه به تر یو لسو بجو ده. په دې خبرونه کې اول د ملګرو ملتونو د سازمان یو رپورټ اوري چې وای په افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له قلت سره مخامخ دي او پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې خبر باندې کې بعد کابل شاریانو د یو شمیر کابل شاریانو خبري واوري چې په ښار کې وایي د هوایی ډزو د خلکو د قتلونو او امنیتي ځواکونو د بې تفاوتۍ له امله اندېښنه لري.
په دومره خلکو، په دومره پولیسو کې، په دومره حکومت کې، په مرکز کې داسې خلک ویشتل کېږي، بي بي سینا کې ډاکټران ویشتل کېږي، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. حکومت همداسې وي، څلور لکه پولیس او بیا داسې موټر خلک ګرځي ور.
په دې خبرونه کې به په سیمه ییزو مسایلو کې د خیبر پښتونخوا څخه په یو رپورټ کې واورئ چې په پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون په افغانستان او پاکستان کې د روانو حالاتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ غونډه درلوده.
منګ وینو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم نږدېوالی راغلی او خبرې خاړه طرف ته روانې وي، په هغه کې یو بریک راغی، په هغه کې څه غلط فهمي هم پیدا شوې او هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسې په ډېر خطرې کې سره په مخ کې روانو.
په دې خبرونه کې به د سیمه په نړیوالو مسایلو کې واورئ چې د پنځم به پورات په بي سار ډول زیات کډوال د بالکان د هیوادونو لاري هنګری ته داخل شول او د اوتری حکومت مجبور کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات په ټپه ودروي. په دې خبرونه کې د ځوانانو اونیس پروګرام هم خبرو. د ملګرو ملتونو سازمان او د سازمان یو شمېر نورو همکارو ادارو په ګډه یو رپورت پرون خپور کړ چې په دې رپورت کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي او د فقر په اړه خبري شوې دي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې کنشمیر افغانان د خوراکي موادو د کموالي لامل د دې ته مجبور شوی دي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي او یا له نورو خلکو څخه مرستې غوښتنه وکړي. ملګري ملتونه وایي له افغانستانه د نړیوالو ادارو وتل د دې سبب سوی چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شي او د فقر کچه لوړه شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوړو د خوندیتوب او کرنې د کلاستر اف اس ای سی د راپور لمخې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګریوان دي. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او څو همکارو ادارو یې په ګډه برابر کړی، د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو د نه خوندیتوب له کبله د خپلو ځمکو خرڅلاو یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړوځي له 1.5 میلیون زیات ښودل شوی، چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لکه کسان پرې زیات شوي دي. دا هغه وګړي دي چې له بیړنیو حالاتو سره د مقابله لپاره خپل ټول امکانات لګولي او اوس دې ته اړ شوي دي چې خپل ځمکې وپلوري، خپل ماشومان د کار کولو په مقصد له ښوونځي وباسي او یا پر خپلو خپلوانو تکیه وکړي. راپور یادونه کوي چې د مرستو کمښت دا ستونزه لا زیاتولی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وحید الله امانی ازادۍ راډیو ته وویل چې ملګری ملتونه پر روان ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
عم اوس موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو او 1.5 میلیون په شاوخوا کې ډېر عاجل مرستې ته اړتیا لري. چاغه مو د ژوند د پرمختګ کې د مخته شوالو د لارې باندې شي او موږ هغه سیمه ته چې لارې باندې یا بیا تقریبا شپږ میاشتې جمعه ته کې دوام لري، هغه ته مو مخته کې چې لارې باندې شي خوراکي توکي ورسوو.
د راپور لمخې تیر کال په سلو کې 4.5 افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ وو، خو دا شمېره سږ کال په سلو کې 15.9 ته لوړه شوې ده او په دې کې نیمایي هغه کورنۍ دي چې نارینه مشر نه لري. په راپور کې سپارښتنه شوې چې په لومړي سر کې باید هغو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه وشي چې مشرې ښځې کوي او یا له خپلو استوګنځایونو څخه بې ځایه شوي دي. خاغلی امانی هم دې ډلې وګړو ته د مرستې پر اړتیا ټینګار وکړ.
زمونږ هغه د ژوند جوړونې پروګرامونه مثلا د ستې تغذیه، د کلمې د چټو ماشومانو تداوی چې په خارجه کې اختري او دغه زغه عامله او شیدې کوم کې مایندې چې هغه په خارجه کې اختري. دغه ډول په کابل کې مونږ د 500 شاوخه کې هغه کمپاین لرو چې ټول تل د افادو شمیرې د 50000 نه تر 50000 کسانو پورې رسیدي. موږ به ورسره کولای شو دې ته رسیدو چې دغه کومه طاقه شکل چې لازم ده شاید هغه دومره زیات نه وي.
راپور همدار زیادونه کوي چې 1.3 میلیون وګړي یعنی له هر څلور افغانانو څخه یو په منځنۍ کچه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. راپور د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په حواله وایي چې کڅه هم په افغانستان کې بس کال یو څه زیات غنم تولید شي، خو ګڼ شمیر بیوزلي خلک بد بد توان ونه لري چې له بازار څخه خوړه په بیا یو پیری.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته لا کونړه د ځوانانو نیوز پروګرام درته وړاندې کوونه. دغه پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت له فرا په رپورت کې وایي چې د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ وسلواله حمله روانه ده. فطرت دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. نو فطرت صاحب، د خکفان د خاک سفید ولسوالۍ باندې حمله څو وخت شروع شوې ده او نور جزئیات څه دي لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نمړی تاسو او جلالي سیو او رمضان دي کوم په خاطر چې ولسوالۍ لټیږي دا وسوالو مخالفانو بریده په شدت روان دي څو شېبې مخکې ما د فراه د خاکسوی د ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبره وکړه. هغه وایي چې د جګړه اوس هم روان ده او د وسوالو طالبانو شکړې چې پر ولسوالۍ حمله کړې او هڅه کوي د ولسوالۍ محصر تر کنټرول لاندې راولي. محصري فعال کې ده. قمندان وویل چې حکومتي ځواکونه چې ورغلي وو د هغوی د وسوالو نیولې او هغه سره وتللي وو د ورته رسېدلې او حکومتونه رسېدي نو دوی ته هم ستونزمنه ده چې هلته جګړه پر مخ وي چې تر اوسه پورې دوی ته کوماکې اندرې.
نو فکر کوم دا ټلیفون لاین کې اته ستونزې شته. دا د فطرت صاحب ساسیا وازم ډیر صاف نو سره د لوریدونکو ټلیفوني ارتباط موقت سو له احمد شاه فطرت سره. تاسو له فرا د ازادي راډیو د خبريال احمد شاه فطرت رپورت واورئ چې وای د فرا په خاک سفید ولسوالۍ باندې وسلواله حمله روانه ده. د ازادي راډیو خبرونه را سره اوري په دې ارتباط به نور جزئیات هم په خبرونه کې ورسته درته وړاندې کوو. د کابل شاریان د کابل شار کې د بیامنیتی لامل شکایت لري وای چې په شار کې خلک وشل کیږي، هوایی دزي وخت نه وخت کیږي او وسلوالي نشټ کیږي او دوی د دغه مسلې د مخنیوي لپاره د امنیتی ځواکونو د بتفاوتي څخه باندې انتقاد کوي او له دې څخه شکایت لري. د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران په دې اړه له کابل یو ځانګړی رپورت لري.
د احمد شاه مسعود د 14م تلین د منځلو پورز د کابل واټونو عادي غنګونه نه درلوده، بلکې د خار فضا هوایي ډزو او واټونو هغه موټر نیولې چې د احمد شاه مسعود او نورو جهادي شخصیتونو انزورونه پرې لګیدلې وو. د کابل خار اوسیدونکو وایي چې دغه د موټرو کاروانونو وسلې لرلې، هر ځای چې غوختل ډزې کولې او عام خلکو په خار کې د امنیت احساس نکوه. د ګلخان په نوم د ټکسي چلوونکو وایي چې د چهارشنبه پورز لويري مزدوري ته نه راوتلې او دغه کاروانونو خودل چې کابل کله هم خوندینه
پدومره خلکو پدومره پولیسو کې پدومره حکومت کې په مرکز کې تازه خلک وشتل کېږي. بي بي سنګ ډاکټران وشتل کېږي. هیڅ کې پښتنه نه کوي. حکومت هم تاسو یې څلور لکه پولیس او بیا تاسو مټر خلک ګرځي ورا ګرځي خلک ګولې بنسمي جوړوي. دا کار د حکومت هم تاسو کار کوي.
بسم الله. د کابل بل اوسیدونکو وایي چې حکومت باید دا ګروپونه وپوښتي ځکه دوی د پولیسو په وظیفو شک شوي دي.
دا د کوم تعصب دلیا نه وایم. په شهر کې چورو چپاولو تاسو خپل ول د بیرغونه او کښو موږ داسې فکر کوو چې موږ هیڅ نه پولی ملي پولیس لور نو اردو لور نو هیڅ داس کوم مسولیت دی پر غاړه ونه نیوي. ټول شهر مسلو
د شهیدانو ونی او د احمد شاه مسعود د تلین مراسم هر کال د سپتمبر د میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. خو د خلکو په وینا په دغه مراسمو کې ځان خودنه او بیبندو بار خوځښتونه ولسته په یو سر خوګي بدل شوی دی. ل دې سره په دې ورځ د کابل خار د بیلابلو سیمو څخه د وسلوالون خطو هوایی ډزو او د خلکو ډبولو خبرونه خبره شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي ل دغه کاروانونو یو شمېر کسانو په امنیتي منصبینو چې د دوی د بندوبارۍ مخېنی ول ډزې کړي. د ملي امنیت یو افسر یې وژلې او په دوه بیلابلو سیمو کې دی و ډاکټر په شمول څو کسان ټپيان شوي دي. سړکونو تاروتلو کسانو هغه مهال د ملي امنیت پر اسکرو ډزې وکړي چې کله دوی غوښتل د هوتخیلو سیمو ته ولاړ شي چیرته چې یو کال وړاندې د امدی غم شریکونکو او عام خلکو ترمنځ انخته شوي و. خو له دې ټولو سره سوال دا دی چې دا کاروانونه څوک تنظیموي او خپل د احمد شاه مسعود کورنۍ په اړه څه نظر لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د دې ورځې لپاره رسیدو مخکې له خلکو غوښتي وو چې لکه د نورو کلونو په څیر بیا د خلکو د زورونې سبب نشي او خدای چې خواخوږي په دغه ورځ اخلاق او ادب مراعات کړي. بل خو دینی عالمان انتقاد کوي چې دا ریاکاری ده او پر ریاکاری کې بیا سیالي. په کابل کې دی و جماعت امام عنایت الله بلیغ ازادي رادیو ته وویل چې خلک او حکومت باید په ګډه د دغه زورونې او ځان خودنې مخاوني سي.
دوی ته متباریان وایي، هغه ریاکاران چې په ځان خودنه کې سیالي کوي. دا کار حرام او ناروا دی. تاسې د دین او اخلاقو په هیڅ کونج کې دا نشي پیدا کولای او نه هم په اسلام او انسانیت کې دا یو لوچکی ده.
د کابل د امنیه قمندانې چارواکي چې فعالیت د خلکو تر سوال لاندې راغلی، ل ډیرو ټلیفوني اړیکو وروسته یوازې څو ثانیو خبرو ته آماده شول. د قمندانې ویان عبد الله کریمی پرته لدې چې د خلکو شکونو او شکایتونو ته ځواب ووایي، ازادي رادیو ته څه داسې وویل او ټلیفوني قطع کړ.
د قسمت کسای کې بای سازور ازیت مردم مر شده، ما به تفاوت نه بودیم. اجراتیک پولیس کابل کلای را امروش ما شریکات با.
شما چی اقدام کردین؟ گفتین که به تفاوت نبودیم. د تیرو څو کلونو رئیس چې د شهیدان اونۍ او د احمد شاه مسعود تلین منزل کیږي، هر کال د تاریخوالي ورته خبرونه لزان سر راوړي. حکومت بیا د بل کال لپاره د سمو تدابیرو ژمنه کوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس به ورسو پېښور ته. لغه ځای رپورت لرو د ازادي راډیو خبریال وای په پېښور کې پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د چرنی او د دغدواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو کې درستی او پیچلتیاو د چرنی لپاره یو غونډه جوړه شوی و. په دغه غونډه کې یو شمیر قومي مشران او سیاسي چرونکو ګډون درلود چې د ازادي راډیو خبريال هم راغلی و او له هغه ځایه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پنځمه په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د رامنځته شوي کړکېچ د لاملونو او اغېز تر سرلیک لاندې ورځنی کانفرنس شو چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسي تړون مدني ټولنې لخوا د پیښور په پرېس کلب کې جوړ شوی و، یو شمېر لیکوالو، ژورنالستانو، مدني فعالانو، د ملتپالو ګوندونو غړو، محصلینو او ولسي وګړو پکې ګډون کړی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ د ختمولو په لارو چارو وغږېده. په پیښور کې دغه مدني ټولنې د یو ورځنی کانفرنس په داسې وخت کې جوړ کړ چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترینګلې شوې او د دواړو ترمنځ یو ځل بیا بې باوري رامنځته شوې ده. د پاک افغان ولسي تړون یو غړي نثار محمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د جوړولو د هدف په اړه وایي:
منګ وینو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم نس دیوال راغلی او خبرې خاړه طرف ته روانې وي، په هغه کې یو بریک راغله، په هغه کې څه غلط فهمي هم پیدا شوې او هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ډېر خطرې کې سره په مخ کې روانو، هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو. منګ دغه غونډه هم په دې والا کړي چې کومې داسې غلط فهمي دي، ولې دې دا ختم نشي، د خبرو سلسله د امن لپاره، د سوکالۍ لپاره دا بیا په مخکلارش.
دا غونډې یو ګډونوال اجازه بمند ازادي راډیو ته ویل: پاکستان او افغانستان باید د نوي دور لغښتونو سره سم په دې وپوهیږي چې د دوی له دوستۍ پرته بل لار نشته.
موږ د پنجاب اسټابلیشمنت ته دا وایو چې تیر په هیر به خیر روزګار سخپلې غلطیانې هم منل پکار دي. نور روان وخت سره چې کم دی نوې تګو دا د وخت ضرورت دی. د پاکستان نوې کول او د افغانستان نوې کول هغه به خبره باندې رسیدلې ده چې دا ستونزې ختمو او موږ په پنجاب باندې دا خبره منو چې زموږ د افغانستان نه بغیر نه کیږي. په پډنګ نه بیلېږي نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بلیدل نکېږي، چې کومنګ یو شو مونږ یو بل الله سور کو. نو زه یقین ساتم پر روان وخت کې کم د اکنامکس نو خبرې دي، کم د کاروباري خبرې دي، نو مونږ په دنیا کې یو ډېر ښه حیثیت جوړې دي شي.
دا غونډې یو بل ګډونوال په پیښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا وایي: د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستي کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیړې کې ټکنۍ کړي.
دغه کم کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی دی، په دې کې په تجارت باندې هم بد تاثیرات کړي دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ راکم شوی دی، په دې کې ډېر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوي دي. موږ نه غواړو چې د تجارت په حواله باندې کوم مشکلات چې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې
مختار بچا چې د کانفرنس په پای کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې داوري لپاره ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل وایي: پاکستان د پمری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د اعتماد د رامنځته کولو لپاره په پاکستان کې میشت افغان طالب مشران کابل ته وسپاري.
دا به اوس پاکستان ګورنمنټ ته باید چې دا وضاحت وکړي چې اخر زموږ دا خبره څنګه ورانه شوه. د دغه لپاره باید چې هغه افغانستان حکومت په کانفیډنس کې واخلي، په کار دي چې دلته کې چې کوم خلک دغه دي او دغه خلک د روغ پر روغ باندې افغانستان دولت ته لکه چې هغه سره الته خبره ترلاسه کړي، خبره سره کې کار چا سره کوي.
دا یادونه ورته چې د غونډې ویناوالو د سیمې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ټیکاو پورې وتاړو او په خبره چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو دغه مفهم وضعیت په دواړو غړو کې مشت وسلول نه وړه ګټه پورته کوي.
طبي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګړي د میاشتې د 28مې نېټې څخه د ماقام په وګړو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر وو بجو پورې روانې وي. د مهاجرت پر مسله باندې یو رپورت لرو. د ازادي راډیو د خبري څنګه رپورت وایي چې پرون په بیسار ډول زیات شمیر کډوال د بالکان له هیوادو څخه هنګري ته ولاړل او د اترش حکومت یې تاړ کړ چې نورو هیوادونو ته د اورګاډي خدمات په ټپه ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې به څه ډول چلند وسي سره ویشل شوی ده. جرمني چې کډوالو ته د پناه ورکولو د لیوالتیا په خاطر د دې هیواد ختیځو ګاونډیو جرمني دغه کډوالو ته د پناه ورکولو سره زیاته علاقه مندي لري، زیاته لیوالتیا لري، خو د دې هیواد ختیځو ګاونډیانو انتقادونه کړی دي او خبرداري ورکړی دی چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان به چې یوازې 1,60,000 نوي کډوال به په خپلو کې سره ویشي او سیاسي پناه به ورکوي دا مسله نشي حل کولای، او ویل دي چې دا یوازې په سمندر کې د یو څاڅکي په اندازې اقدام دی. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځنبې پورې زوئل چې په تیرو 40 ساعتونو کې 3321 کسان هنګری ته داخل شوې دي. مخکله دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملی شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې سربیا سرحدي سیمو ته 5000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یو بی سار شمیره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبري اعلان شو، خو 50 بسونه لیدلی چې د 2500 په شاوخوا کې کډواله لیک د ولا او هم درې ورګاډي لیدلی چې د جوجلجل خارې 3000 کسان لیک ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړل چې راتلونکو اونۍ ښایي لیک تر لګه 22000 کډوال هنګری ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریا، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتیدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده، اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3,500 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اتریش د اورګاډي د شبکې مسؤلینو د پنځنبې پورې د اورګاډي خدمات ورسته له هغې ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزي تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته د کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبې پورې درول شوي وو د پنځنبې پورې بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبې پورې یو نوی پلان په ډاګه کړ چې لمخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمني چې یوازې سکال 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي، غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت شمیر محدود نه وي عمل کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وباله ویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرت فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نشي. هغه وویل موږ یو اجباري سهمیه نه غواړو، نه غواړم چې یو ورځ له خوب را پاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هیڅ معلومات و نه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي، هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانونه یې د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبې پورز په یو ساعت کې شپږ کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راغکته شول او څلور نورې کښتۍ هم لري لیدل کېدې چې د ټاپو ته ور روان دي. د فیراس تهان په نوم 14 کلن د سوریې یو کډوال چې وای ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پخې پر وچه کې خو دې ټول ستړی لري شو.
دا ازادي رادیو د پدې خبرونه کې په ورسته د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې ونیس پروګرام اوري چې ل کونړه برابر سوې دی او په دغه ولایت کې د امنیتی وضعیت پر څرنګوالي خبرې پکې سوې دي. خو اول د دې ساعت مهم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله زیات افغانان ځوریږي او د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوراکي موادو د قلت له امله یې خپل جایدادونه خرڅ کړي دي او یا یې له نورو خلکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یا داعش د دغه ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د لشت رژه درې شخصي زندانونه جوړ کړي دي. د میدان وردګو ولایت کې په بمی چاود د ماین په چاودنه کې لشت رژه دوه تنه ووژل سول. هغه هلندۍ میرمن چې لشتلژه یو اتیا ورځې مخکې په افغانستان کې د ناڅرګندو کسانو لخوا تښتول سوې وه پرون خوشې سوه. په کابل کې د هالند سفارت ویلي دي چې دغه ښځه په کابل کې د هالند سفارت ته رسېدلې ده او روغتیایي حالت یې ښه دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له ایران سره پر اټومي موافقې اول وار راګیري وسوه. د ازادي رادیو اوریدونکو ورسته به په دې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام درته ولرو چې په کونړ کې پر امنیتی وضعیت باندې خبرې پکې سوي دي. د ځوانانو نظرونه اخیستل سوي دي. تر هغه مخکې یو بل رپورت لرو. په کابل کې یو شمیر دارالوکاله د شوزو په وړاندې د تشدد دوسیه ثبتوي. دغه دارالوکاله ته یو شمیر راغلي شوزي شکایت کوي چې د دې لپاره یې دوسیه دندول کیږي چې مالی امکانات نه لري. د ازادي رادیو خبریاله نجيبه زمان په کابل کې یو شمیر دارالوکاله ته ورغلی ده او له هغو شوزو سره یې خبرې کړې دي چې د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره د مدافع وکیلانو په لټه کې دي او غواړي چې د حکومت لملاتړ پرته خپل دوسیه خلاص کړي. د نجيبې زمان رپورت واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د شوزو د حقوقو فعالان وای په افغانستان کې شوزي د تاوتریخوالي له بیلابیلو ډولونو لکه فزیکی، لفظي او رواني تاوتریخوالي سره مخ دي. په کابل شهر کې یو حقوقي وکیل وای د ته پمیشت کې تلسو زیاتی د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه راځي خو ځینې شوزي د مالی ستونزو له امله نسی کولای خپل حقوقي قضیه مخته یوسي. حقوقي وکیل جميله ستانکزي چې خپلواک وکیل ده وای ډیری شزي د فزیکی، لفظي او رواني تاوتریخوالي د قضيو ترڅنګ د مهر، تفریقه او نفقه د نور کولو د قضيو په برخه کې هم دوی ته مراجعه کوي.
په مجموعي ډول په میاشت کې خو لس قضيه حد اقل دي ولو په دې کې بیا دوه کتوان مندې مراجعه ډیره زیاته ده. په قسمت دي کې څه خوشونت په شوز باندې لحد نه زیات ده. د دې تفریق په سبب د زراعت عدم انفاق یعنی نفقه نه ورکی خواندې ډیر شوزي مراجعه کوي. د مهر مسائل دي، د حضانت مسائل دي.
مدافع وکیله جمیله وای د ډیر شمیر میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه د څارنوالي او محاکمو د حقوقو په برخه کې د فساد د شتون او د ښځینه موکلینو د مالی ستونزو له امله ځنډیږي. سربیره پر دې مرالی هغه میرمند چې مدافع وکیلې جمیلې ته مراجعه کړې او وای چې د میړه لخوا وهل ټکول کېده او لکوره به هر ورته د کار کولو اجازه نه ورکول کېده. دا وای د پلرګنی په مالی مرسته وتوانید چې خپل قضیه پاسله دریو کلونو پایته ورسوي.
کوم نفقه نه ورکول خرچې مثلا وطن نه راکو خزی کور تر واسطه لین سړی کور تر واسطه د کله چې ما وخت چې ما باندې ته کوم به وځي وهل مار وخت پیسې را نه خسته شکل کو تلیفون نه را تش پیش پیچ کو دا ولادونه مخ چې وهل ما به باغی و ډارې دل چې وهلې.
دا وای د پلرګنی په مالی مرسته وتوانید چې خپل قضیه پاسله دریو کلونو پایته ورسوي. د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې د وراپول مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 2800 مدافع وکیلان شته چې له هغې جملې څخه په کابل کې شاوخوا 18 حقوقي وکیلان فعالیت کوي. ویل کېږي چې دغو وکیلانو ته هر میاشت د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه قضیه وړاندې کېږي چې اکثره دغه قضیه د شوزو د مالي کمزوري له امله په سمه توګه نه هواریږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوق حقوقو د خپلوا کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل چې لښودو سره تر بل هر چا د میړه او خسرګنی لخوا توتريخوالي کیږي. شاغلی بیدار وای دروان کال په لومړیو څلورو میاشت کې په دغه کمیسیون کې د شودو په وړاندې د فزیکی توتريخوالي 415 او د لفظي او رواني توتريخوالي 416 پیښې ثبت شوې دي.
فزیکی توتريخواله چې د خپلو سره کیږي هغه په صدر د ټولو توتريخوالو کې ده، چې په دغه څلور میاشتو په اولو میاشتو کې د کال 415 پیښې فزیکی توتريخواله ده. سادي د درې سوه د
د شوزو د حقونو مدافع ټولنې په دې باور دي چې په هیواد کې د سواد چټکچه او په ځانګړي توګه د دینی عالمانو لخوا د شوزو د حقونو د ساتنې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د خلکو ترمنځ په سمه توګه تبلیغ نه کول هم د دې پیښو کچه لوړه ساتلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 93 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
د اورزګان د سراب او شهید حساس ولسوالۍ تر سختي محاصرې لاندې دي. دا د یو اوریدونکو پیغام دی چې خپل نوم یې لیکلی. د ازادي رادیو ته یو بل پیغام حامد ستانګزی د لوګر د شامزار لسیمې راستولې دی. وی په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلای شي چې امریکا یې وغواړي. حبیب الله هلمند له هلمند لیکلي، د ملي وحدت حکومت څخه دا پکلکه غوښتنه کوي چې د هلمند د املاکي کارونو باندې لګیدلې بندیز لري کړي، ځکه بیکاری اوج ته رسیدلې ده. او سم د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیس پروګرام
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روحلان وری سلامونه ومني. قدرمنو په کونړ کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي او د لارو پوګدو کې امنیتی ستونزې هم را پیدا شوې دي. همدارز امنیتی ځواکونه او په ځانګړي ډول پولیساتي ځواکونه شکایت کوي چې په خپل وخت ورته خوراکي او جنگي مواد نه رسیږي او کله چې پکې څوک زخمي یا وژل شي د لوتکې د نشټوالي لامل په ورځ ورځو هلته پروت وي. نن موږ په همدې خبرې کوو چې ولې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت خرابیږي او ولې تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې خپل ځواکونه په هوایي او درنو وسلو سنبال کړي. دی او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار، ژورنالیست محمد آصف روفي او په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایم. مولوی صاحب، د پوخا په پرتله په کونړ کې امنیتی وضع ولې مخ په خرابې دوده؟
د دې کې شک نشته چې افغانستان کې جنگ دی. جنگ کله تیزی طرف ته ځي او کله د قلارې طرف ته ځي، کله موسمي حالات سره او کله سیاسي حالات سره تړل شوي موضوعات دي. دا یو حالت کې داسې شي چې ډېر تیز شي ته تشویش کې شي، بل حالت کې بیا داسې شي چې فقط هغه سیاسي حضور یو نور پکې دغه نه او د نورو ولایتو په نسبت باندې چې ګورو نو لله الحمد کونړ کې کم داسې سقوط ورسوالی نشته. کور دولت د کنټرول لاندې دي، خو بیا هم ستونزې شته، امنیتي مشکلات په کونړ کې شته او دا کله ډیریږي او کله کمیږي او دا د جنگ اصول هم داسې دي چې کله تیز او کله کم رنګ وي.
من ذبیح الله غازی، ستا په نظر باندې دغه د هیواد په سطح او په ځانګړي ډول په کونړ کې چې د هرې ورځې په تیرېدو امنیتي حالات خرابیږي، څو ورځې وړاندې په چپه دره کې یو غټ بریدو، بیا ورپسې په ناړۍ کې وو، همدارنګه په نورګل کې په لویه لاره باندې د اسادآباد او جلال آباد ترمنځ دلته څو ځلې جنګونه وشو، په دې کې خو د افغانستان د مرکزی حکومت د اختلافاتو وجه خو نه ده چې هغوی په خپل منځ کې په اختلافاتو اخته دي او دلته امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده.
دا رښتیا ده انوري صاحب چې تقریبا په تیرو یوه نیمه یا دوه میاشتو کې موږ څلور یا پنځه ولسوالۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وبللې. یوه موضوع دا ده چې حکومت په خپلو کې سره جوړ نه ده. د حکومت اجرایي رئیس او ولسمشر د خپلو کې سره په واکونو نه دی لا جوړه په ولایتونو کې در سړی دار کس سهم معلوم دی دا هغه یو لوی ستونزه ده چې نامنې ته لار واره کړی ده مثلا د یوې ډلې خلک یو څه غواړي د بلې ډلې خلک بل څه غواړي په لوی لاس په یو ولایت کې یا په یو سیمه کې د نامنې د پاره کار کوي دا دام یو اړخ کېدلی شي بل طرف ته د ځینو وسلوالو ډلو د راپیدا کېدو مسله ده چې په اکثره ساحو کې چې دغه ډلې راپیدا شوي دي هلته ولسي خلک په ډیرو غټو ستونزو کې دي د وسلوالو په خپلو کې سره نښتل او د دولت د مخالفو خلکو زیاتېدل چې دی په ډیرو ډلو باندې وویشل شو دام یو لامل کېدلی شي چې نامنې ډېره شوه راځو کونړ ته په کونړ کې د ناړۍ ولسوالۍ ته تقریبا دوه نیمې درې اونۍ لاره بنده وه او دا حکومت خلاص نه کړل دا په یو جرګه خلاص شو دام د حکومت یو زوب دی چې وی ولسوالۍ ته خپلې وی ولسوالۍ ته په لار کې خښوي مینونه نشي ختمول لري کوله د منځ نشي وړل هلته د سرک په سر باندې وسلوال مخالف ناست دی دا غ سره مقابله نشي کوله د امنیتی حالات یوازې د ولسوالۍ ودانۍ تر رسیدلی د چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شه هلته امنیتی پوستې د حکومت په واک کې ډېرې نشته دی هلته د حکومت ولکه ډېره نشته یوازې د حکومتي خلک چې دي دا یوازې په ولسوالۍ او د امنیت دغه د پوستې په سلمترۍ کې دغه ساحې ساتي نو ولس چې هغلته د ولسي خلک چې په لرو پرتو ساحو کې اوسېږي هلته امنیتي حالات خرابې د دوی ژوند به څنګه خوندي دوی به د حکومت سره څنګه همکاري وکړي هلته ورته د دولت مخالف وسلوال وایي چې که ډوډۍ رانه کې که سړی رانه کې نو دلته دې ژوند ته پریدم صحیح ده د ننګرهار په اچینو په دغه ساحو کې ولسی خلک په دغه یو بد حالت کې دي دا د حکومت زوب دی او حکومت دغه حالاتو ته پام نه کوي خپل منځي مسلې یو طرف ته او د ولسی خلکو نه همکاري او د دوی په وور کې اوسېدل دای بل طرف ته نو ولسی خلک په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي اوس
مننه غازی صاحب روفی صاحب ستاسو په نظر باندې کوم لاملونه دي چې د هرې ورځې په تیریدو په ټول هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې امنیت مخ په خرابېدو دي
انوري صاحب لکه څنګه چې غازی صاحب اشاره وکړه زه د سرامغه گیمه چې ځینې داخلي اختلافات او د دولت او ځواکونو ترمنځ نه همغږي یا په سیمه کې د نوو ډلو ډلګیو جنگي ډلو ډلګیو رامنځته کېدل دي خو زه غواړم یو دوه ټکي په اضافه کړم هغه دا چې کله د طالبان نوې قیادت رامنځته شو سو خبر یسته چې د دوی ترمنځ اختلافات هم را منسته شو په بیلابیل ولایتونو کې د ترمنځ د جنگونو اعلان شو جنگ جګړې پیل شوې دوی غواړي چې وخی چې طالبان له هماغه سي په یو قوي دریس کې دي او کوم درس نه دی رامنسته شوی لبلې خو دلته په افغانستان کې د جنگي فصل د ختمېدو رانځدې کې د لچ په افغانستان کې کله جمع رانځدې کې په هغه سیمو کې چې واوري وریږي لاري بندېږي سابلو بور لاري نو دوی بیا نش کې ولې الته جنگونه وکړي نو دوی غواړي خپل وجود الته ورستنې وجود وخی او خپل ورستۍ حمله ته زور ورکړي د لکه تاسو چې په کونړ کې بیلابیل حمله ته اشاره وکړه زه دغه څه لامل بولم
درنو ورېدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اوریله آزاد رادیو څخه مولوی صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کله چې افغانستان ته نړیوال راتلل نړیوال ځواکونه راتلل په بون کې د اجمنه وشو چې دغه ځواکونه به د افغانستان د خاورې او خلکو امنیت ساتي او بیا ورپسې امنیتی تړون هم نوی حکومت لاسلیک ولی د دومره ځواکونو شتون سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو سره به هم امنیت نه خکېږي
د کې شک څه سره چې د بون په تړون کې ډېر موضوعات شامل وو خدا تړون پخکارا ډول باندې وضاحت ده دیو نشه چې په دې کې کم موارد دي چې په دې کې به نړیوال ځواکونه همکاري کوي او نه وکړي خدا هر مسله چې پیدا شي د بون په تړون باندې وراوړي در حقیقت چې د بون تړون هیڅ چاونه لسه ما هم درې سره چې تاسو ولستلې کنه به ما ډیره هڅه وکړه چې د نت نه رقم جنه تر لاسه کوو تر نن نه پوره زبدې نعمتونه درې چې د بون په تړون کې شي یعنی آسی او محمد او دا به دی حکومت او دا خارجان ته معلومه چې دی کې دی چې به هر حال چې دی هغه به یې پټ دی او د ترمنځ دی مونږ په کونړ کې یا په ننګرهار کې چې دا کوم وضعیت و زمونږ د ولس سره روان دی، یو خارجي مال ته لاړل. په کونړ کې چې دا کومې ډېرې ترخې پیښې وشولې، دې ته هېڅ خارجیان نه دي راغلي. په هغه وخت کې چې خارجیان وو په یو شمېر ولسوالیو کې، زه د دولت د امنیتي سکتور داخل قوتونه یو ځای کې د فشار لاندې راغلي دي، خو د دې الوتکې په هوا کې ګرځېدلې، خو د هغې مرسته نه ورتله. یعنې دا څرګند ثبوتونه شته دی چې دی په دې رابطه باندې د افغان امنیتي ځواکونو په جنګ کې داسې ښکاره ننګه نه ده کړې چې دغه ننګه نه کول هم د افغانستان د خلکو لپاره یوه ملاحظه ده او شته دی او بیا هم تکرارېږي. مونږ کونړ کې خو زه دا بېله مسایل دی چې دلته به حضور وي د مخالف طرف، جنگ به مې خو کوم اداري واحد د هغې په لاس کې نشته. تاسو ولیدل چې په قندوز کې څه شی وشو، په هلمند کې څه شی وشو، همدغه شان ورته عمل په همدلته و. خو دا د امنیتي قطعاتو یا د ولس دغه و چې مثلا هغې دلته کوم داسې ښکاره او بارز بریالیتوب نه ده داخلی.
ډېره مننه غازی صاحب. لکه څنګه چې مولوي صاحب وویل چې د بن تړون وشو، هلته ژمنې وشوې، همدارنګه اوس زمونږ دفاعي تړون چې نړیوالو سره وشو، امریکا سره وشو، خو بیا هم افغانستان کې امن رانغه، سوله رانله، هماغسې جنگ روان دی. د دې تړون څه مطلب دی، څه معنی ده؟
انوری صاحب، مسله خدا ده چې په افغانستان کې مداخله بیخي زیاتې دي. د یو طرف نه مداخله نه ده، د یو اړخ سره یو لور نه دی معلوم چې سړی ورسره سوله وکړي. دا خبره صحیح ده چې د قاطع ماموریت کې دا ویل شوی دی چې کله په افغانستان باندې څوک تیرې کوي نو دغه هیوادونه به ملاتړ کوي د افغان حکومت سره، به په یو نه یو شکل به د دې ننګ کوي. خو مسله دا ده انوري صاحب چې زمونږ په هیواد کې د حکومت په خپل دغه خلکو دسی ونه ساته چې دې ته جوړ کی چې د امریکا امرسته مرسته نه، د بل هیواد مرسته مرسته نه، او په خپل افغان ځواکونه د دې مقابله وکي. دې د تل د پاره د افغان حکومت په دسی یو حالت کې ساتلې ده چې دې همیشه سوال وکي. صحیح ده، 14 کال امریکایان راغلل دلته په افغانستان کې تیر کړ، خو دسی کار یې ونه ک چې هغه دې 50 کال او 100 کال دوام وکي. صحیح ده، یا به 15 کال کوي یا به 40 کال کوي، کاغذ د ار اړخ نه دی. زمونږ موږ ته د هوایي ځواک مسلې زمونږ حل نه کړل، زمونږ ملي اردو په داسې یو حالت کې ساتلې ده چې کله وسله کار کوي کله نه کوي. صحیح ده، کله کله مرمۍ ولي کله نه ولي. صحیح ده، په دغه سی یو حالت کې تر هغه چې یوازې د افغانستان نه، د دفاع نه، تر هغه چې د افغان حکومت سره او د افغانستان د حکومت او د فوج سره دغه سي مرسته نه شي وي چې دای په خونه و درې دلی کار سمره دفاعي تړونونه لاسلیک شي، دا هیڅ معنا نه لري.
روفي صاحب، اکثره سرحدي پولیس یا د ډیورن په کرخه چې کوم پراته افغان ځواکونه دي، یا نورو سیمو کې، په سختو سیمو کې چې کوم ملي اردو پراته ده یا پولیس پراته دي، هغه اکثره هم دا شکایت کوي چې موږ ته مهمات نه را رسیږي، خوراکي مواد نه را رسیږي، او کله چې ټپین شي یا پکې څوک وژل شي، هغه تیاری نه ورزي چې هغه را انتقال کړي. ستا په نظر باندې کله چې دغه سیاستانته وینوي، وسلې او مهمات د خلکو سره نوي، څنګه خپل ځانونه او خپل پوستي ساتلې شي؟
انوري صاحب، تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. بده مرغه باید وایو چې په افغانستان کې چې کوم ولسوالۍ او یا کومې سیمه موږ د لاسه ورکړې دي، هغه یوازې نه لامل دا و چې زمونږ ځواکونو ته، زمونږ سرتیرو ته چې په یو ډیر ښه جنگي انګیزه دوی سره موجوده ده، یو ډیر ښه جنگي مورال لري، دوی ته مرستې نه ورسیږي. افغانستان تاسو ته معلومه ده چې سرحدي پوسټو ته منګه صحیح لاري نه لرو، او ډیر داسې سیمشته چې هغه ته باید د تیارې د لارې اکمالات وشي، یا د هغه شهید او زخمي باید د تیارې د لارې انتقال شي. خو له بده مرغه دغه امکانات زمنګ نشته دی. کونړ کې منګه تاسو ته معلومه ده چې د بنشایي غاښې دی، الته چې ترڅو تیارې انتقالات ونه کی، تیارې د هغه په جګړې په وخت کې حمایه ونه کی، نور څال ته درسیدو وړ نه دي. دغه شانته غاښې پاس دی، دغه هغه ته د تیارې بغیر مالات او حمایه نه کیږي، دغه شان نه واپس دی. لبد مرغه چې د جنگ په حالت کې خلاصه کې چې کلاغوي شهید خې په ځای پرې د چاغه خاصم خپل ژوند له لاس ورکړې وي هغه څوک چې په جګړه کې زخمی کېږي په ورځ ورځو الته پاتې وي او حتی داسې شوي چې د وینو په ځای کې دوه سره خپل ژوند له لاس ورکړې ده لبد مرغه په افغانستان کې دغه څه موجود دي خو تاسو ولیدل چې کلا په پنشیر کې یو طبیعي ناورین رامنځته شو د هغې د پاره بیا په هوا کې د تیارو ځای نه و هغوی ته داسې یو ناورینو چې هغه د الله د طرفه و ولې هغه څه چې په موږ باندې دښمن تپلی دي په موږ باندې جګړه کېږي هغه یو انساني ناورینو د هغې د پاره موږ د ځواب ویلو څه نه لرو خو په طبیعي ناورینونو کې چې مثال یې پنشیر دی تاسو ولیدل چې د هوا د لارې هغې ته خواړه رسېده د هوا د لارې هغې ته مرستې ورسېدلې د هوا د هغې د لارې د هغې زخمیان د هغوی ژوندي وژغورل شو خو دغه څوک چې د وطن په دروازه کې پراته دی او د وطن دروازې ساتي هغه ته څوک رسیدګی نه کوي نو دا مې د دولت د چارواکو نه غوښتنه ده چې کو غواړي زمونږ ځواکونه یو ښه مورال ولري یو ښه روحیه ولري او مورال یې لوړ وي د هغوی سره په دغه شانت حالاتو کې چې جنګي حالات وي یا عادي حالات وي د هغوی ته د خوراک د رسولو هغوی ته د مهماتو د رسولو دپاره باید تیاری دوی لري په کار دی واچي داسې نه ده چې نه لرو موږ تیاری لرو خو یو همغږي نشته دی بل دل سوزي نشته دی د هغه چا په وړاندې چې د جنګ په لومړۍ کرښه کې خپلې سینې سپر کړي دي او د دې وطن خلکو ته سوله او امن راولي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اوري مولوی صاحب ک ناټو ایساف او یا امریکایان لکه څنګه چې ملمنو ویل تاسو ویل مکمل د افغان ځواکونو ملاتړ نه کوي هغوی ته وسلې نه برابرې هوایي ځواکونه نه برابرې نو افغان دولت ته څه پکار دي چې بل چا ته لاس وګد کی بل چا سره اړیکې ټینګې کی تر څو خپل ځواکونه په پخو ودرې کنوري لارې چارې ولټي
دغه شک نشته چې یو څه بے اعتمادي موجود ده زه قانې مچ دا تړون ته ټولو خوونه په صداقت باندې نه ده نه د څور قوتونه نظامی چې افغانستان تر اغری د دې د نظامی تجهیزات او د دې د قوا او د دې د فعالیت د افغانستان ساحه چ ګوري دا ډېر سره یعنی ډېر فرق لري ځکه فرق لري کریشته دغه دومره امنیتی ځواکونه د دې تجهیزات د دې هوایي او زمینی حرکت وګوري د افغانستان مساحت وګوري به کې دا دور پر لوړ کچ باندې تشویش وګوري نو دا په خپل د خبره ثابتوي چې یاره دلته بے اعتمادي موجود ده څوک چې راغلي دي ناټو خپل اهداف لري ایساف خپل اهداف لري امریکایان خپل اهداف لري او داسې خبرې هم کېږي چې په دې مخالف جهتونو کې هم د دې خلکو نه پوښتنه ده چې هغه کله کله د یو د بل د ګټو خلاف پاتې کېږي د افغانستان حکومت هم د خپل مجبوریت له مخې شاید چې بل چا ته لاس اوچت کړي چې معنا زما سره کومک وکړه او ما د دې ناورین نه وباسه خو فکر کوم چې دا به د یو بل بے اعتمادۍ او د یو ښکارا او بارز درز موجودیت چې هغه را پیدا شي د خلکو په موجودیت کې چې د دلته اوس نظامی حضور لري د دې فوجونه دلته دي د دې دلته قطعات دي د ماډې لري د معلوماتونه لري زمنن حکومت ته د مثلا مالی سپورټ هم دی کوي نو دا به یو مشکل وي خو حکومت د پاره شاید چې د سې یو 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 امتحان دی چې اوس په کومه لار باندې لاړ شي که بل طرف ته زیات د خلکو سره به اعتمادي پیدا کیږي که نه زی دلته په خپل باندې سن شتا خو دا چې لس شل لوځي دی یو د یو ولسوالۍ او د مرکز لار باندې یو تل هیڅ هم نه هلته هیڅ هم نه دا حکومت خو جوابګوی دی ولسته چې څه وای نو څه کولای شي لکه
بلته یوازې ولس نه بلکې افغان ځواکونه ملته پراته
او لکه را تاسو چې ویل چې په غرونو کې په صابل وبورو لارو باندې چاغه باندې تګ را تګ ډیر مشکل دی مثلا هلته مړه کې تاسو د معلومات لرئ چې په ندالی کې په ګرمسیر کې زمونږ د ملي اردو ځوانان د کونړ شهیدان شوي په لسم او په ولسم ورځ باندې دلته راځول شوي او د څه ویل کې چې دا یو ځل مرکز ته وړي پرواز انتظار باسي دا د یعنی دا شکایت شته خو مونږ به د ملي امنیتي ځواکونو ته د حوصله یو غږ کو په نظام به موږ کو چې د خپل امنیتي قطعات تر رسیدګي وکي دا غي د اکمالات او غي ته د مهمات او د رسولو دا غي د تجهیز کولو لپاره د لازم او معقول لارو نه استفاده وکي هم خپل ولس او امنیتي ځواکونو ته هم ادارې ته هم اطلاعات کې شامل او خلکو سره په یو معقوله طرح باندې کار وکي ترڅو کم د سه بارز اختلاف هم را پیدا نشي ځکه چې مونږ اردو چې دا په ټولو تجهیزاتو باندې مجهزه نه ده، مالی سپورټ هغه کوي، تربیه هغه کوي، بنا ان زمونږ یعنی ټول په لکه مخکې اشاره وشو چې مونږ هغه ته محتاج یو او هغه شعوري طور سره داسې کړي دي چې د افغانستان نظام ځان ته محتاج ساتلی دی. نو د یوې معقولې طرحې او د تحمل د لارې دغه مشکل د حل لپاره سوچ وکړه.
ډېره مننه رفیع صاحب. مولوی صاحب وویل چې کوم خلک چې دلته راغلي بهرنیان او ځواکونه دلته پراته دي، هغوی د خپلو اهدافو دپاره راغلي دي، خو افغان حکومت او افغانان به هم خپل هدفونه لري. حکومت او افغانان دپاره څه کول پکار دي چې که نړیوالې ځواکونه نه پیاوړي کوي، هغوی ته وسلې نه ورکوي او دلته د بنسټیز کارونه نه کوي، بنسټیزې پروژې نه پلي کوي، موږ ته څه پکار دي افغان حکومت او افغان ولس ته؟
دا حقیقت دی لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره وکړه، خارجي ځواکونه چې افغانستان ته راغلي دي هغوی د افغانستان د خیر او آبادۍ دپاره نه دي راغلي، هغه یوازې یوازې په سیمه کې د خپل ځای د پیدا کول دپاره چې د دغه افغانستان نه د یوې ستراتیژیکې نقطې په توګه د خپلو نورو لرې اهدافو د ترلاسه کول دپاره کار واخلي. خو له بده مرغه افغان رهبرانو هم په مدبرانه ډول د دوی د شتون څخه استفاده نه ده کړې، لکه څنګه چې هغوی په افغانستان کې د افغانستان د موقعیت نه استفاده وکړه، موږ د هغوی د وجود نه استفاده نه ده کړې. نو افغان مشرانو له په کار دي چې د دوی د وجود نه باید استفاده شوی وي او لا اوس هم وخت شته دی چې دوی د وجود نه استفاده وکړي په هر ډول چې دوی باید دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د جوړولو لپاره لکه څنګه چې دوی د بند د غونډې نه راپدې ژمنې کړې وي که یو لاروانې د دوی ژمنې، هغو ژمنو ته باید د تحقق د پیدا کولو لپاره د دوی ګریوان ته لاس واچوي او دوی مجبوره کړي چې هغه ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي.
یعنې که چېرته دوی هغوی په خپلو ژمنو ودرېږي، افغان دولت د دغه ژمنو نه پوره استفاده وکړي، یعنی امنیتي حالات په خشي او افغانستان ته به سوله راشي.
ضرور خبره دا ده چې دوی کله په بند کې غونډه کېدله او امریکا په افغانستان باندې حمله کوله د طالبانو په ضد باندې، د دوی غږ دا په نړۍ باندې چې یا له موږ سره ودرېږه یا له ترهګرو سره ودرېږي. نو ډېر هیوادونه دوی په همدې غږ باندې ځان ته راواړول چې دوی د دوی سره ودرېدل. کله چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وي، نو کله چې دوی غږ په نړیوالو کړی دی، په هغه کې مرز معلوم نه و، هیواد معلوم نه و، ژبه سمت او مذهب معلوم نه و، په یو غږ د ترهګرو په وړاندې ودرېدل. دغه شانتي د ترهګرۍ سره په مبارزه کې هم سرحد معلوم نه دی، چرته چې د ترهګرو ځالې دي باید هلته ورسره مبارزه وشي. د افغانستان ګر چاپېر ترهګرو ځالې دي، هغوی هلته تمویلېږي، هلته روزل کېږي، هلته سنبالېږي او د مغز نه لیږل کېږي افغانستان ته او نورو هیوادونو ته او نړۍ ته. یو درد سر پیدا شوی دی. مهرباني دی وکړي هغه خپل شعار دی عملي کړي چې ترهګري سرحد نه لري، چې سرحد نه لري بیا د هغې دپاره مبارزه هم سرحد نه لري، د سرحدونو دې ور واوړي او په هغه ځای کې چې د دوی وجود دی هلته دې وځپي.
ډېره مننه. په همدې هیله چې افغانستان ته سوله راشي، جنګونه پای ته ورسیږي، له تاسو درې واړو نه ډېره مننه چې درنو اورېدونکو ته مو پوره او په زړه پورې معلومات ورکړه. د اورېدونکو نه هم مننه چې موږ سره پاتې شو.
دادا مست پتر لے دے دادا مست پتر لے دے دادا اور سب کو بھی دم ہر پا Dadam, 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 d